دولس نیمې بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث پر دې راڅرخي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر پر معافیت خبرې کوي. دغه معافیت یو څه لانجمن دی، ځکه چې روسیه او چین د معافیت له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی. دغه خبرونه وروسته پیلېږي. کوربه زموږ همکار عصمت څاروان دی، ورته میلمانه هم رابلل شوي. وای ورې اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویه او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمیر نور خلک یې زیانمن کړي دي. په غزنی کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې پرون په دغه ولایت کې دوه ځوانان چې غوښتلې د سیل اوبو تیر سي د سیل څپو پسې واخیستل او وروسته یې لامبو وهونکو مړي راوایستل. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد یې دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. بلورته د پاکستان پوز وای د دوی د یو پوزي موټر د چپکې دوه په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور تنه نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون ته وی اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو. او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پرون کړې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي. نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو دی اونیز بحث مو زه عصمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیرونه په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي چې دیار لس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیار لس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نیوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې رواني وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دو کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورندي. اوس تمه ده چې د پاتې دیارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د 14 طالب مشرانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لو ټول مشرانو لګول شوی وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لری شوی او ځینو مشرانو سفرونه کولای شو مګو تاسو ولیدل چې دا غي وخت راشو او د ملګر ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي. متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسایلو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ د نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي، او افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوي وي ډیری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نه.
منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ، د او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا ده چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بې جنجاله بې له دې چې څوک پرې خبر شي تصویبېده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغې نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ مګو تاسو نه پوهیږئ چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو، او دوی بخلو کې سره ویش وکړي چې په خوا د پخوانی شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وا. دا اوس هم دغه مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکا متحده ایالات افغانستان په سر چنی او چنبازی لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغه نړیوالو تړونونو ته او هغه ځمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري، د افغانستان د خلکو د ملي منافع او د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقاید ته په کتو حقیقتا ځمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلال اسنه هم حکم کوي مسلمانانو ته چې اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپل ځمنو وفا وکړي، ځکه چې د ځمنو په اړه پوښتنه کیږي. د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپل کړو ځمنو ته، خپل قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ د نړیوالو باندې حاکم دي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان سلامت اوسئ. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو به وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیا بیل هیواد دی، او لوی د دواړو سره د دې مسالې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې دی کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه د ګورو چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کوي چې چیرته ضرورت د دې چې د دې دیالوګ چارواکو په اصطلاح د سفر په محدودیت باندې هغه محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنا دوهې ته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپګو او د ووټر مینز د تفاوت کومې وي
راشي سعید صاحب به منظور ده چې وای په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د جنو د تعلیم او د شزو د کار او داسې نورې مسلې چې په دوی باندې تورونه لګول کیږي لکه بشري حقوقو سرغړونې او نور نور د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریزونه بدل کړي نو محدودیتونه دې په ولګول شي. البته یو ځای دوه په دې خاطر چې د دوی سیاسي دفتر وو سمالته دی پخوا هم الته وو او خبرې لمغه زاینه پیل شوې نو ځکه یو ازي دوه د دې لپاره چې له طالبانو سره خبري وشي نو دوه پریشر دوه هم د امریکا خبرنه ده دوه ته روسانم پلی شي چینایانم پلی شي نورم پلی شي الته ټول ور سره خبري کولای شي
مطمئنن د توجیه هم لرلی شي اما په واقعیت کې دوه تر ډیر هدا پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا غمای قربا هیوادم زیاده امریکانو سره اما پښو کې وایلې شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شمول حکومت ټول شمول حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هڅو کې داو کې چې زه په کې صدر اعظم نه یم دا ټول شمول نه ده دا ټول شمول د سره د حل لار نه ده د تعجب خبره دا ده چې دیتہ د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي کچې صدا منافع
نو سید صاحب دا په دې کې د افغانستان تاسو دی یو افغان پیسې وایسته جنو مکتب بندې سبب یو ډاکټر نه لري دا ستاسو منافع دی او کوم تاوانم په دې کې څه دی
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده طالب دغه دی چې دی طالب دغه نسخه لري دغه مفتی لري د خزو د جنکیانو په موارد کې دغه نظر لري د سیاسي مصالحې او مذاکره مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي پریده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل نور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لږی دا د طالب نظر دی ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کې کچیر ته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې پرسنت پیژني دا بېمانه خبره په دې ده بېمانه لار د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظری دي طالبی مفتی دي طالبی آئیډیا ده منګه د چا هویت نه تغیر او پرې ده چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول وسی منګه د طالب په مقابل کې سم مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو هغه انسانیت ته مرغوب کو دا زمونږ کار نه ده طالب هغه چې دی ویني اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې بل دي چې مشروعیت واغسته د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم تر لاسه شي چې د شپږم په سم په پوره مکتب ته لیکل تر لاسه مپوري دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي طالب مفتی
لیکن سعید صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي شاید دی اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي هغه دا چې تاسو وایئ چې تر دې چې د جنو تر شونځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده لیکن شاید نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي هغه او افغان پوشه او کاری پوشه لیکن د شوزو مسله د ټولو شوزو لپاره مهمه ده په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې شزی دي اوغوی رول لري اوغوی په خپل حکومتونو په خپل پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مپریشئ چې په یو هیواد کې یو طبقه کاملا له درس او له هر ډول حق محروم شي په دې برخه کې فشار ډیر دی په دوی باندې
دقیق هم داویم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی افغانان چې مشروع حاکمیت ولري بله هغه چې د جنکیانو په مورد کې د خلکو په مورد کې تعلیم او تربیه په مورد کې افغانان څه تصامیم دي دا د هغه کار دی اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یو ډله غلې ده د دوپک په زور د اساس په زور حاکمیت نیولې ده او خپل قوانین د دا بنیادی کچیرته سبب د حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکشي وزیران د کابینې وګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پرسته پیژنئ دا 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 ټول شموله حکومت چې دوم شر ده دا په دی باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده. یعنی د ټول شموله نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 52 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي. دا ټول شموله شو دا به معنا خبره ده. په یو وشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني تاکید نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز.
ډېر مننه. سلامت اوسه سیدی صاحب. منصور صاحب تاسو نظر سره تاسو له ښاغلي سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي؟ نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي.
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصول ته ډیر شو، د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شمولوي دا کاملا مردوده او نامشروع ده، نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري، نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده. اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي، د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي، او هغه یو ځانګړی چوکاټ خو لري. زموږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو، هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري، او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او مداغی په اساساتو باید ولاړ وي. او د
طالبان او حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
رازوم دي تا که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري، او که د کمونیزم سیاسي فلسفه مونږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقې لري.
بله، خو ما سوال دی غوي نه ده، زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه وکړه.
لازم تاسو پوښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دي. تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی، په ایران کې بل ډول حکومت دی، په انډونیزیا کې بل ډول حکومت دی، دا یو تاسو یو راوښوې نمونه راوښوې ست اوریدونکو ته وښایست، تر اوسه پورې خو چا ونه لیدو.
زبر د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوا تعریف دی، یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دی، چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس، یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي، هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي، هغه په مختلفو علوم او مختلف فنون او
لکه چې څنګه خبره مو ډیرو دیږي منصور صاحب ډیر لری لاړو. دا راتوه چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي، دا په کوم چوکاټ برابر کار دی؟
د اسلام لومړنی حکم، لومړنی فرمان د الله العالمین حضرت پیغمبر علی السلام رحمت الله العالمین پیغمبر ته اقرا او ولولا، د اقرانا د خلکو ستنول دا مشروع کار نه دی، او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي، او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري، مګر ټولنیز مصلحتونه مخته کوي، ممکن سیاسي او امنیتي
مسائل باندې ټولنیز مشکلات شته. تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو، البته څه ټولنیز ستونزه شته
موږ یې نه وینو. موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې لا اقرا یا لوست د الله العالمین له فرمانه د خلکو ستنول دا خکار نه دی، او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده. مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري، تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزونکي وي، زموږ مین دي موږ بهترین روزون کې او په کسره کې
ډیره مننه سلامت وسه د مخ کې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ هم دغل تد د طالبانو په منځ کې هم استاسو له خبرو معلومی چې یو ولې نشته په دې برخه کې یو دین جنو تعلیم روا بولی یو نه روا بولی یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب
نشی بلله هیڅ څوک په جرات د تعلیم بیا د جنو د الکانو د هیڅ چا تعلیم ناروا نشی بلله.
منصور صاحب په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته. ګوري د حجاب په برخه کې تاسو ګوري په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو د حجاب په برخه کې یو وای چې مخ دم پټ کې لاس دم پټ کې بل وای نه دا نه دی شامل په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې عادي اقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي کومې موافقې ته ورسیږي ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لري چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه. سره دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورې دي راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړي او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه دي.
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بني سعیده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه ملا او غیر ملا تفکیک نه و. څوک هغه مسلمانان چې هلته ممکن و سقیفه بني سعیده ته راغلي دي. حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذب کړ او نوی نمزاد کړ هغه انتخاب شوی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو سلسله نور اجرات په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامې ملت مسلمه د خوانې انتخاب سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته. اما چې تاسو وویلئ چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري. و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو دا اصل به امکانات سره باندې ادر کړي نیول سره یو فرد یو رایا او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني دې خاطر باندې زمونږ لاره سره جدا کیږي. یو
بله
دوم د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هغه مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خصوصي دی فرض دی په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي خو همدغه اسلامي علوم فرض او هم د خځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي دا یو طبیعي خبر ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لږ شرط ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلفې دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوای د طالب فتاوا ده دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح دی منل شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمیل شي دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروعي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبر را شو. د ملل متحد خبر د تاسو اصلي سوال ده هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وایي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوې کړې دي. امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو څه نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې دا ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي چې نایان هغه پرونی چې نایان نه دي او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکران په مسایلو کې او نور مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري او تلاش په دې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوی دی چې طالبانو منلې ده چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي. معنا یې دا ده چې د سیمې غونډې ضربه ګرځي دا چې عمل کې څه کېږي نه کېږي دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه په کلکه په دې باور یم چې بالاخره به یو توافق ته رسیږي. اما د افغانستان کشاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فرید وي تخکاري
مچمو د تاسو فوځ د تاسو خبره ده. سلامات اوسئ کور واس دان مننه منصور صاحب. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟ منصور صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟
بلې، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلی چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده. داسې هم شته حکومت نه شي پرېښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي. دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط، تیرو شرایطو ته په کتو، د تیرو سرغړونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغې ممکن فشارونه زیات شي او یو شمېر نوي شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله من یو چې
فکر کوئ چې دا فشارونه به ګټه وکړي؟ فکر کوئ چې طالبانو په دریځونو کې به تغییر راولي؟
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډېر په جدیت او په ډېر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمېر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازمو مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی چې تر څو موږ د پرمختګونو لارې
کور ودان. سلامت اوسئ سیدی صاحب. یو وروستۍ پوښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې مویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو له اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم له شمشاد سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیته وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن ځواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوضاعو مسلط دی او ډېر ایجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړي لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو او په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدی شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دا جواب
ورکړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.